همغږي کولو خبرې کېږي. په ورځپاڼه کې په ننګرهار کې د راوتلو خونړیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ خپور شوی او په دې ترڅ کې لیکل شوی چې ولسمشر کرزي زیانمن شو خلکو ته د بیړنیو مرستو امر کړی. د ویسا خپلواک ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په سیمه کې د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون لپاره د روانو څېړنو د بشپړېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغانستان وضع خرابه ده خو د بریا هیله لا موجوده ده. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت ناکام بللی او لیکلی دی کچېرې په موجوده ستراتیژۍ کې بدلون رانشي نو د بریا هیڅ چانس نشته. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې د دې ناکامۍ اساسي لاملونه د افغانستان د وضع په اړه ناسم اټکلونه او په روانو هڅو کې د همغږۍ نشتوالی دی. روسپانه په جلا مطلب کې د امریکا د وال سټریټ جرنال روسپانه داس پرختنه راغسته چې امریکایي پوځیان د افغانستان کې د خپل حضور د پراخولو پر ځای د تروریزم د لمنځوړلو نقطې پیدا کړي. د اصلاح افغانستان دولت روسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې روان حالات راغستي او څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د ځینو رسنیو په راپورونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغانستان سیاسي وضع دومره هم بحراني نه ده چې رسنۍ په خپلو راپورونو کې انځوروي، خو اصلاح به په پاریس کې جوړېدونکې غونډه څېړلې او په دې ترڅ کې د افغانانو غوښتنو ته په اشاره لیکلې ده چې افغانان سوله او ملي وفاق غواړي. د هشتو سبنا دولت روسپانه هم په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان د سیړونو بشپړېدو ته په اشاره د جنرال میک کرستل په حواله لیکل دي چې د افغانستان ستراتیژي باید بدله شي. روسپانه په خپل سرمقاله کې د افغانستان په انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو په اړه خبرو شو راپورونو ته په اشاره د دې لانجو د هواري لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په امکان تبصره کړه. روسپانه په چلا مطلب کې د غزنی ولایت د ولایتي شورا او د کاندیدانو د ګواښ راخسته کچره د انتخاباتو په اړه د دوی شکایتونو ته پامونه شي نو دوی بل خپل سیمو څخه سوالانو وباسي. او د اراده خپلواک ورسپانه هم په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د عمومي قومندان د سیړنو بشپړېدو ته اشاره کړې او د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د جنرال میک کرستل په حواله لیکلی دی چې د امریکا افغاني تګلاره کار نه ورکوي. او ورسپانه په خپل سرمقاله کې د پاریس په غونډه تبصره کړې او لیکلی دی چې لویدیځ غواړي په دې غونډه کې د افغانستان په انتخاباتو کې شوې درغلې وڅېړي او په دې ډول د دوی په وړاندې عامه افکار واړوي.
د هرات د مستوفیه چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د سږني کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عوایدو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په بل خبرونه کې چې په دوو بجو پیلېږي دا راپور اوریدلی شئ. خو اوس لومړی ستاسو پام راګرځوم د سپورت خبرونه ته، ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د محل په هالند کې د 13 ورځ د هالند سره د افغانستان په یو ورځنی میچ کې له هالند څخه افغانستان په تقریبا 8 رنزونو یا منډو باندې لوبه بایلله. له هغه مخکې بیا د افغانستان د کرکټ ټیم توانېدل چې هالند ته په یو څلور ورځنی میچ کې یا مسابقه کې ماته ورکړي. د افغانستان ټیم به ټاکل شوی دی چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د هالند سره یو بل نړیواله یو ورځنی لوبه هم ترسره کړي. په هالند کې افغانستان د کرکټ ټیم له منیجر دوست محمد نظری سره په دې اړه مو خبرې کړې دي چې ستاسو پام سره راو.
پرون ورځ د افغانستان لوبډلې تاسو وګټه او د هالند لوبډلې ته د بیټنګ دعوت ورکړ. د هالند لوبډلې په 8 اورونو کې 138 ټارګټ د افغانستان ټیم ته هدف د افغانستان ټیم ته ورکړ چې په د افغانستان له طرفه شاپور زدران ډیر ښه بالینګ وکړ او څلور لوبغاړي د هالند وسوځول. په جواب کې د افغانستان ټیم 138 رنزونو ټول لوبغاړي وسوځول او پایله کې افغانستان د لوبه وبایلله.
نظری صاحب، تاسو څومره لوبې کوئ؟ ولته څه ډول لوبې دي؟ ون ډے میچونه هم دي او نور ټیسټ میچونه یا څلور ورځې میچونه هم دي؟
د دې میچ نه مخکې موږ 100 ورځې لوبه لرله. د هالند ټیم سره میچ لاره چې هغه د افغانستان لوبډلې وګاټه. څلور ورځې لوبډلې د لوبې نه وروسته موږ یو ون ډے انټرنیشنل یا او ډی آی میچ لاره د دې سره چې هغه متاسفانه د افغانستان ټیم وبایله.
ستاسو راتلونکي لوبې له چا سره دی؟ په هالند کې د غلوبو ته دوام ورکوي.
د موږ په اول تاریخ د سپتمبر د هالند د ټیم سره دوهم ODI ونډه انټرنیشنل میچ دی.
له هالند نورستا دغه لوبونه د افغانستان کرکټ ټیم مستقیما برته هیواد ته ستنیږي او کس نور لوب لپاره ته تیاری نیسي.
د موږ د په دوهم تاریخ باندې خپل هیواد ته بستنیږو او دغه نورستا به یو میاشت وخت لرو چې موږ خپل تمرینات وکړو او د آینده میچونو لپاره یعنی چې په دوبۍ کې کیږي هغه به د آیرلند د هیواد سره وي.
په خپل د ټیم د کارکردګۍ نه یعنی د لوبغاړو د لوبو او فعالیت نه څومره راضي استه؟ څنګه د افغانستان ټیم سره کوم پرمخ روان دی؟
د افغانستان ټیم د دې نه مخکې موږ په دې ټور کې اول راغلو د زمبابوې هیواد ته چې هغو سره مسلو ورځنۍ یو لوب میچ وکړ چې د هغوی نه موږ 9 پوینټ ترلاسه کړل. نو دا یو غټ بری و د زمبابوې چې هغه ټیم وو چې څلور وارې په ورلډ کپ کې حصه اخیستې وه او د هغه نه وروسته هالند ته چې کله رالو څلور ورځنۍ میچ موږ وګاټه او 14 پوینټ موږ ترلاسه کړل.
هر ځل د افغانستان ټیم چې په کوم خارجي سفرونو ځي لوب لپاره ځي نو شکایتونه وي د لوبغاړو د ټیم د مسؤلانو د اسانتیاو په اړه د هغوی لپاره د خدمتونو په اړه. دا ځل د افغانستان ټیم لپاره څه اسانتیاوې په فدراسیون څه کړي دي، اولمپیک څه کړي دي تاسو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست د افغانستان د کرکټ لپاره یو مستقل کرکټ بورډ منظور شوی او د هغه لپاره خپل مستقله پانګه یعنی فند ورته منظور شوی ده. نو الحمدلله د مخکې د تیر وختونو نه د موږ کرکټ بورډ د موږ لپاره ټول هغه د موږ ټول هغه مشکلات رفع کړل او د موږ لپاره د هیڅ قسم مشکلات دلته اوس نشته. د موږ ټول د سفر مشکلات رفع دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر دوست محمد نظری چې په هالند کې د افغانستان د ترسره شوو لوبو راتلونکو مسابقو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د پاکستان او د کرکټ د نړیوال شورا ترمنس د 2011 کال د نړیوال جام د لوبو په اړه یو ستونزه او شخړه پیدا شوه. دا ستونزه په اصل کې په دې خاطر و چې پاکستان کې د امنیتي حالاتو له امله زیات شمیر کې د کرکټ د غړو هیوادونو لخوا وویل شول چې د پاکستان د امنیتي حالاتو له امله نشي کولای خپل ټیمونه او لوبغاړي دغه هیواد ته واستوي. پاکستان بیا د کرکټ د نړیوال شورا وغوښتل چې د کوربتوب د امتیاز هغه خرچ چې پاکستان په خپل دا نونو کړه ده هغه ورته بیرته ورکړي. اوس ریپورتونه وایي چې دا ستونزه هواره شوې ده. احمد تکلی پاړه ریپورت لري.
آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا له پاکستان سره هغه لانجه حل کړې ده چې لدې هواد د امنیتي اندېښنو له کبله د 2011 نړیوال کپ د لوبو د کوربتوب د امتیاز د اخیستو پر سر جوړه شوې وه. په دې برخه کې توافق د پنځشنبه په ورځ د آی سی سی د مشر ډیوید مورګان او د پاکستان د کرکټ د کمیټې د مشر اعجاز بټ په کتنه کې وشو. آی سی سی په یو خبر پانه کې ویلي دي د پاکستان د کرکټ کمیټې وروسته له دې چې پریکړه وشوه چې په دې هیواد کې کیدونکې 14 لوبې به په هند، بنگلاديش او سریلانکا کې کیږي، ومنله چې د کرکټ د نړیوال شورا پر ضد خپل داوا بیرته واخلي، خو د پاکستان د کرکټ شورا ته به د دې لوبو د کوربتوب پیسې او همدارز یو اندازه اضافي پیسې د توان په توګه ورکول کیږي. د آی سی سی مشر ډیوید مورګان وایي دای خوښ دی چې دا توافق ترلاسه شو او دای په دې باور دی چې هم د پاکستان د کرکټ د کمیټې او هم د کرکټ د نړیوال شورا لپاره دا توافق عادلانه و. مورګان زیاته کړه دا توافق د نړیوال کرکټ په ګټه دی او د نړیوال کپ لپاره یو ښه امکان برابروي، ځکه اوس د دې مناسبت په برخه کې پوره ډاډ شته په داسې حال کې چې له دې مخکې داسې نه و. د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه کمیټې په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې د بې امنیتۍ له وجې په دې هیواد کې د کرکټ لوبې فسخه کړي او د پاکستان برخه لوبې هند، بنگلاديش او سریلانکا ته ورکړي. د تیر مارچ په میاشت کې نامعلومو وسلوالو په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د لوبغاړو پر بس حمله وکړه چې په پای کې 9 کسان ووژل شول او د سریلانکا د ټیم 9 غړي ټپیان شول.
دا ازادي راډیو ده. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې په اروپا کې په 13 اونۍ کې د فوټبال سیالۍ د کمو ټیمونو ترمنځ شوې دي او نتیجې سوې او په راتلونکو کې د کمو ټیمونو ترمنځ مسابقې ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې به د اروپا د فوټبال د لوبو په لړ کې لومړی د اویفا د جام یا اروپا د فوټبال د جام د څو هغه مسابقو په حق معلومات درکړو کوم چې دغه لوبو ته د داخلېدو یا کوالیفیکایټ لومړنۍ لوبې د چک د څو مشهورو ټیمونو او د اروپا د څو سپورتي کلبونو ترمنځ وسبې. د هغه جملې څخه یو مسابقه د چک د سلاویا او د سربستان د سربنا زویزدا یا سره ستوري ترمنځ د سربستان په پایتخت بلګراد کې ترسره شوه. دغه لوبه یو د دوه په مقابل کې د سربستان د ټیم په ګټه پایته ورسېده، خو څرنګه چې یوه هفته مخکې په پراګ کې سلاویا دغه ټیم ته درې ګوله ورکړي وه، نو د سلاویا ټیم دغه لوبو ته راووت. بله لوبه د چک د جمهوریت د سپارتا او د سلووینیا د ماریبور د ټیمونو ترمنځ د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې وسوه، چې لوبه یو د صفر په مقابل کې د سپارتا د ټیم په ګټه تمامه شوله. او څرنګه چې تیره هفته هم سپارتا په سلووینیا کې دغه ټیم ته دوه ګوله ورکړي وه، نو د سپارتا ټیم د اروپا د فوټبال د جام لوبو ته لاره پیدا کړه. او بله لوبه د چک د جمهوریت د لیبرتس او د رومانیا د دینامو بخارست یا دینامو بوکارشت ټیمونو ترمنځ وه. دغه مسابقه له دې امله ډیره جالبه وه چې د لیبرتس ټیم یوه اونۍ مخکې په بخارست کې دوه ګوله دغه رومانیایي ټیم ته ورکړي وه، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې د دینامو بخارست د ځینو لیوالو د شور ماشور او د لوبې په جریان کې میدان ته د داخلېدو په وجه د لوبې ریفری دغه لوبې ته خاتمه ورکړه او لوبه یې درې د صفر په مقابل کې د لیبرست ټیم په ګټه اعلان کړه. نو کله چې د دینامو بخارست ټیم د چک په جمهوریت کې د لیبرست د ټیم سره مسابقه درلوده، ډیره پیشبیني کېدله چې د لیبرست ټیم به دغه لوبه یوسي، خو د دینامو بخارست ټیم په لومړۍ نیمایي کې د لیبرست ټیم ته درې ګوله ورکړه، چې په دې توګه د دواړو ټیمونو د ګولونو شمیر مساوي وو، چې تر 90 دقیقې پورې همدغه حالت ادامه درلود. نو ځکه ریفری د لوبې د عادي وخت تر پوره کېدو وروسته دوه ځله 45 دقیقې نور هم دغه لوبې ته اوور ټایم یا اضافه وخت ورکړ، چې په دغه وخت کې هم د مسابقې حال مساوي پاتې شو. نو خبره پنالټیو ته ورسېده، چې په دغه دراماتیک او هیجاني حال کې د لیبرز د ټیم یوه لوبه کوونکی ونه کړای سپای د دینامو بوکارست ګول وهي، چې په دې ډول د لیبرز ټیم ماته وخوړه او د دینامو بوکارست ټیم د اروپا د فوټبال د جام لوبو ته ورداخل شو. او د ځینو اروپایي هیوادونو د مهمو ټیمونو ترمنځ نتیجې په لاندې ډول دي. د ایټالیا لیګا ایس میلان د انټر میلان په مقابل کې 0-4 په مقابل کې د انټر میلان په ګټه، ای ایس روما د ایونتوس سره 1-3 په مقابل کې د ایونتوس د ټیم په ګټه، او د پریمیر لیګ یا د انګلستان د لیګ د مسابقو نتیجې په دې ډول دي: بولتون د لیورپول په مقابل کې 2-3 د لیورپول د ټیم په ګټه، چلسی د برنلی سره 3-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه،